په راتلونکي کې تاجکستان هم اقتصادي ګټې لري او هر حکومت چې په افغانستان کې وي شای ورسره د خپل اقتصادي ودې او پروژو د عملي کېدو په خاطر همکاري وکړي.
منفیت دار است چې بو هر حکومت در افغانستان بشد په خاطر اقتصاد عملی کردن این طرحها همکاری کند.
مننه کاکر صاحب، په افغانستان کې قانون یوازینی طبیعي زیرمې دي چې افغانستان لري. د دې راستل ډیر زیاته انرژي غواړي، ډیر زیاته ټکنالوژي غواړي، او هغه څوک چې د افغانستان د اقتصاد د راتلونکي په اړه باندې فکر کوي او په دې باور لري چې افغانستان بالاخره له دغه مرستو نه راووزي، د نړیوالو مرستو نه او په خپل ځان تکیه شي، دوی قانونه یو اوږدمهاله د عوایدو یوه سرچینه ګڼي، خو فکر نه کوي چې دمګړۍ د راتلونکو دوه درې لسیزو لپاره دی قانونه د افغانستان وتوانېږي چې د دوی ستونزې حل کړي. البته دا په افغانستان کې د ځینو اقتصاد پوهانو باور دی. دوی دغه د اتصال کومه خبره چې تر ډیره د پخواني حکومت ولسمشر محمد اشرف غني په واکمنۍ کې راپورته شوه، او همدا چې موږ په بحث وکړو چې د جنوبي او آسیا او منځنۍ آسیا ترمنځ کوم اتصال چې افغانستان رامنځته کوي او د اتصال د یوې نقطې په توګه که افغانستان وکارول شي، دوی فکر کوي چې دا به افغانستان د عوایدو له پلوه بډای کی. یعنی افغانستان که نورې منابع ډېرې سرشاره دستي په لاس کې نه لري، جغرافیایي موقعیت یې کولی شي چې افغانستان له یو اقتصادي بحران نه راوباسي او حکومتونه یې په خپلو عوایدو باندې متکي اوسي. خو په تیرو اتو کلونو کې موږ ولیدل چې په دې برخه کې ډېرې هڅې وشوې. اما څه چې ښاغلی احمدي وویل، د منځنۍ آسیا هېوادونو هم لیوالتیا ولرله، ازبکستان هم، پاکستان هم په دې برخه کې ظاهرا خو د دلچسپۍ خبرې کړي دي، لیوالتیا خبرې کړي دي، وخت ناوخت د ټاپي د پروژو په ځینو پرانیستو، د ځینو مرحلو په پرانیستو کې حاضر و، د نورو پروژو. خو عملاً تاسو د پاکستان خواته په دې برخه کې څومره لیوالتي او دلچسپي ګوري چې واقعا پاکستان غواړي چې د افغانستان نه د اتصال د یو لارې په توګه کار واخلي او منځنۍ آسیا ته لار ومومي؟ دې کې څومره عملي الته د دې په اړه نیت شته؟
دې کې خو خیر تاسو لکه څنګه چې تشریح کوي چې پاکستان په خبرو کې او په اصولو کې چې چیرې هم سیمهیزو سازمانونو چې کله هم غونډه وي نو په هغه کې هم دا خبره کېږي، لکه پخواني ولسمشر اشرف غني به د کنکټیویټي خبره کوله، یعنی د دې سیمو د تړلو له یو بل سره. د پاکستان پخواني وزیر اعظم نواز شریف هم پر دې خبره کوله، او د پاکستان له وخت راځي دا وایي چې موږ منځنۍ آسیا ته ځان رسول غواړو او هدف هم اقتصادي دی. خو مشکل په عمل کې داسې ښکاري چې افغانستان هغه ځای دی چې تر دې لارې به پاکستان ورتیریږي، یا به منځنۍ آسیا هېوادونه راځي او بیا پاکستان ته ځان رسوي. نو افغانستان یې هغه د منځ ټکی دی. دلته بیا د پاکستان بهرنۍ تګلاره باید وسنجول سي چې افغانستان ته د پاکستان په بهرنۍ تګلاره کې آیا د یو داسې هېواد په سترګه کتل کېږي چې هغه خود مختار دی، او هغه هیواد کې د هغه هیواد سره چې تکمه معامله کوي هغه به هغه هیواد څوک منتخب کړی وي له هغو سره به کوي، یا د پاکستان دا سوچ په افغانستان کې لکه په پاکستان کې یو پالیسی باندې ډیره نیوکه کېږي، هغه د ستراتیجیک ډیپت، یعنی د ستراتیجیک چورتیا. نو په ستراتیجیک چورتیا کې خو بیا خبره د اقتصاد غنه راځي، بیا د سیاست خبره راځي. نو د پاکستان پر بهرنۍ تګلاره د افغانستان په اړه چې کومه تګلاره کې کوم ټکي شامل دي، په هغو کې اقتصاد ډیر کم په عمل کې ښکاري. که څه هم د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی صادق خان په وار وار کله داسې په دغه خبرو کې چې نه د افغانستان په اړه زموږ بهرنۍ تګلاره ده، هغه اوس جیو اکانومکس ته راغلی ده. ان افغانستان د یو اقتصاد جغرافیا ده. خو په عمل کې چې بیا وګوري نو د پاکستان پر بهرنۍ تګلاره باندې سیاست یا هلته کوم استراتیجیک ګټې دي دومره غالبه دي چې اقتصاد بیا تر سوري لاندې راشي. په دې کې تاسو خبره کوله، ما بلکې له تاسو څخه یو پښتنه پدې کول چې تاسو خبري کول نو ذهن کې دام راغو چې خپل یعنی تاسو خبره کوي چې په افغانستان کې بهرنۍ او د منځنۍ اسیا په اړه د خبري وکړي طالبانو نوې سرپرست حکومت راغلې دي خپل یعنی په افغانستان کې لکه ټاپي دغه یو نلیکه د غازو دا چې دا ډېره لو پروژه ده خپل طالبان څومره حکومت ورته لري یا دا صلاحیت لري چې په افغانستان ځخه د یو اقتصادي سیمه په توګه باندې ګټه واخلي
ظاهرا خو لکه تاسو چې ویل طالبان داسې ښکاري چې په خوله باندې یا د دوی هغه کوم چارواکي چې وخت په وخت خبرې کوي وایي چې دوی دغه نظریې ته یا دغه لیدلوري ته ژمن دي چې افغانستان د اتصال د یو ټکي په توګه وکارول شي که پام مو وی دی ټاپي پروژه کله چې تیر وخت کې هم طالبان شل کاله مخکې واکمن و هم یو لتودو بحثونه نو دی دوی دی واکمنې دی تیر واکمنې پر مهال باندې وسم دوی چې په ورستیو کې دا پروژې زیاتې شوې هم دي دا پروجکټونه چې دی منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا په ځنګړې توګه دی پاکستان او ځینی له هند سره هم دي دوی وایي چې دوی په دې کې لیوالتیا لري او دلچسپي لري یعنی په څرګند وایي حتی دی هغه وخت کې چې په کابل کې په افغانستان کې دوی په کابل لا واکمن شوي نه وو او د حکومت په خلاف جګړه کې ښکیل وو تاسو به خبرونه تعقیب کړی چې نه یوازې دا چې افغان حکومت ویل چې د ټاپي د پروژې لپاره ځانګړی ځواک روزي بلکې طالبان هم له خپل لوري نه ډاډ ورکوي چې دوی به په خصوصا د ټاپي د پروژې امنیت د دوی د واک لاندې سیمو کې وساتي نو چې واک ورسره دی خو ظاهرا دا خبره بیا په ټینګار کوي خو که عملی لوري ته وګورو مثلا فنی پلوا د ظرفیتونو له پلوا
دغه
خبره کې بیا نو ظاهرا تر اوسه چې مثلا نن د طالبانو تقریبا لسلو نه زیاتې ورځې وتلې دي دا سه نخ کاری چې دوی دی هغه فنی پرسونل هغه ټکنالوژي هغه ظرفیتونه چې د دومره لوی پروژو عملی کولو ته پکار دي دا د دستي ولري هو کورسته تغیرات راولي په حکومت کې په ادارو کې بدلونونه راولي ځکه په دې کې زیاتره ځانګړي روزل شوی یو ځواک کاری قوا غواړي چې هغه مثلا د اورګاډي پټلې افغانستان کې نه ده نشته دی او د هغه لپاره تیر حکومت هم هڅه کوله چې ځینې کسان وروزي چې هغه دی ریل ګاډي له سیستم سره بلد وي او وی کارول شي نو چې هغه حکومت ستونزې لرلې نو د طالبانو چې وسخت زیات فنی خلک او هغه خلک چې یو څه مسلکي خلک واغله افغانستان نو وتلې دي دوی په دې برخه کې لا کافی ستونزو سره مخي دا چې دغه هیوادونه مثلا پاکستان د منځنۍ اسیا هیوادونه بور سره څومره همکاري وکي او د دوی ترمنځ به د همکارۍ هغه فضا څومره برابرې او څومره به وتوانېږي تر اوسه پورې په دې اړه باندې ویل سختي ځکه چې وسنی کوم تصویر چې موږ لرو په هغې کې داسې نه ښکاري چې طالبانو اوسنی حکومت چې سرپرسته اداره ده دا د دې وړتیا ولري چې دومره لویې پروژې د افغانستان لاره نه عملی کړلی شي ښاغلی احمدي د تاجکستان خبره تاسو وکړه تاسو ویل چې تاجکستان کې اوس خپله د برق مشکل دی یا ستونزه ده خو موږ چې کله د کاسا زر خبره کوو د هغې په اړه فکر داسې دی چې مثلا د کاسا زر برق به موږ ته راځي افغانستان به هم ترې ګټه اخلي پاکستان به هم ترې ګټه اخلي څنګه کېدلی شي چې خپله تاجکستان د برېښنا له ستونزې سره مخ وي او بیا دې که تاسو سم د یو پروژې یادونه وکړه چې کار ورباندې روان دی آیا تاجکستان او د منځنۍ اسیا نور هیوادونه منابعو له پلوه دومره منابع او سرچینې لري چې افغانستان پاکستان او تر هند پورې دوی په دغه خصوصا د انرژۍ په برخه کې ماړه کړلی شي یا لږ تر لږه یوه برخه انرژي ورته ورکړلی شي
دوقیان تاجکستان و قرغیزستان منابع غنی برای
په واقعیت کې تاجکستان او قرغیزستان د برېښنا د انرژي د تولید لپاره بډای طبیعي سرچینې لري دا مهال تاجکستان او قرغیزستان دوه هیوادونه دي چې غواړي د کاسا زر لاري 300 میگاواټ برېښنا پر افغانستان او 250 میگاواټ نور پر پاکستان وپلوري دوی اوس د ژمي پر مهال خپل د برېښنا د تولید ستونزه لري خو دا ستونزه درې څلور میاشتې دوام کوي او په پسرلي او دوبي کې دوی امکان لري چې په زیات اندازه نور هیوادونو ته برېښنا صادره کړي ځکه ویل کېږي چې دوی دوبي کې تل اضافي برېښنا لري د دې دوو هیوادونو تاجکستان او قرغیزستان هیله هم هغو لویو برېښنا کوټونو ته ده چې په قرغیزستان کې قمبر آته او په تاجکستان کې راغوندي. دوی پر دې پروژو کار کوي چې د دې هیوادونو په ډیرو لویو او بهانده سیندونو جوړیږي او دوی د برېښنا د ډیرې زیاتې انرژۍ د تولید هوډ لري. په تاجکستان کې د دې برېښنا کوټ دوه څرخونه فعال سوي او ټاکل سوي راتلونکو کلونو کې بشپړه فعال سي. دوی غواړي له دې لارې خپله برېښنا انتقال کړي او موږ پوهیږو چې افغانستان او پاکستان د برېښنا انرژي ته ډېره اړتیا لري، په ځانګړې توګه پاکستان، ځکه په اوړي کې هلته ډېرې فابریکې د برېښنا د کموالي له کبله په خپله ټوله وړتیا فعالې نه وي. په همدې خاطر قرغیزستان او تاجکستان غواړي په دوبی کې ډېره برېښنا صادره کړي.
با وجود این که ببینید که طالبا سر حکومت آمد، تاجکستان گفت من حکومت طالبا را اعتراف نمیکنم، اما
تاسو ګورئ سره لدې چې طالبان پر افغانستان واکمنان سول، تاجکستان وویل چې د طالبانو حکومت ورته د منلو وړ نه دی، خو پر افغانستان د پلورل سوي برېښنا بهیر یې پرچاو نه کړ. دا مهال افغانستان ته له تاجکستان څخه د صادراتي برېښنا بهیر نه دی پرچاو سوی او همغه د پخوا په څیر چې کابل، مزار شریف، بدخشان او تخار ته برېښنا جریان درلود، اوس هم دا بهیر روان دی. موږ هم چې سبب وپوښت چې ولې کله چې ستاسو خپل خلک د برېښنا د کمی له ستونزې سره مخامخ وي او تاسو اوس هم برېښنا صادروئ، تاجکستاني چارواکي وایي چې دا د برېښنا مزي غځېدلي دي. که د برېښنا جریان پرچاو سي، د برېښنا غځېدلي مزي کیدای سي خراب او تخریب سي، ځکه کله چې په مزو کې د برېښنا جریان وي، پرې کول او ویجاړول یې د هر چا لپاره اسانه کار نه وي. نو ځکه موږ غواړو چې په راتلونکي کې د برېښنا د بهیر د دې کرښې او مزو د فعال ساتلو لپاره د یوې اندازې برېښنا لیږد جاري وساتو. په همدې خاطر زه فکر کوم چې دا طرحې د راتلونکو کلونو لپاره په پام کې نیول سوي دي چې که له اقتصادي پلوه ورته وګورئ د سیمې د هر هیواد په ګټه دي. خو موږ چې کله د تاجکستان له چارواکو سره خبرې کړي او د قرغز او ازبک چارواکو سره هم ژغېدلی یو، هغوی تر ډېره د امنیت په اړه اندېښمن دي. آن هغه وخت چې د اشرف غني حکومت و له طالبانو سره او خو ډب و، خو یو ټکی جالب و چې هیڅ وخت په دې نښتو کې د برېښنا د لیږد مزي ویجړ نه سول. طالبانو هم اعلان کړی چې د برېښنا د مزو ساتنه به وکړي، خو تر کومه حده فکر کوي چې طالبان به وتوانېږي د منځنۍ آسیا سره د دې پروژو امنیت وساتي؟
مننه. دغه سوال دی چې په افغانستان کې هم له خلکو سره شته دی، ځکه چې د طالبانو لکه مخکې چې د کاکړ صاحب د پوښتنې په ځواب کې ما وویل، د طالبانو اوسني وضعیت ته په پام باندې په کوم وضعیت کې چې دوی دي، دا اندېښنه اوس هم پر ځای ده چې د دغه پروژو امنیت به څنګه کېږي. په اصطلاح مثلا په وروستیو کې د داعش وسله والې ډلې په ګڼو هغه اهدافو باندې بریدونه کړي دي چې په طالبانو باندې فشار راوړلی شي. مثلا که تاسو وګورئ په کابل کې د شیعه مذهب لرونکو افغانانو په دینی مراسمو باندې بریدونه شوي، په مسجدونو شوي دي، همدارنګه په پولیسو باندې، د طالبانو په ځواکونو باندې، په نور ولایتونو کې د طالبانو په پلویانو باندې بریدونه کړي. دا بریدونه دا څرګندونه کوي چې یو بل ځواک یا یوه بله وسلواله ډله شته چې هغه که طالبان وایي، طالبان ظاهرا ژمنه کوي چې دوی به د منځنۍ آسیا نه چې څومره پروژې دي، هغه که جنوبي آسیا ته ځي او هغه که د افغانستان ته یوازې راځي، د دې ساتنه به وکړي. خو که د داعش فعالیتونو ته وګورئ، دا ننګولی شي د طالبانو دغه ژمنه، او هر پروژه که د افغانستان له لارې په دې وخت کې او په دې شرایطو کې تیریږي، ګواښ ورته متوجه کولی شي او په طالبانو د یو فشار په توګه یې کارولی شي. ځکه دستي د داعش د بریدونو موږ شاهدان یو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو، په بیلابیلو سیمو کې. خو طالبان بیا د داعش خطر ډیر کم اهمیت ښیي. ظاهرا طالب مشرانو سره چې سړی خبرې کوي، دوی داسې ګڼي چې داعش یوه وړه ګډوډي ده یا یو شمېر ناراضي سختدریزي مسلمانان دي چې که د دوی اسلامي امارت وګوري او د دوی دغه شرعي نظام وګوري، هغوی به له جګړې لاس واخلي او په دې خلکو باندې به فشار راوړي. یعنی طالبان داسې ډاډ ښیي چې دوی به داعش ډله له منځه یوسي او وبتوانېږي چې دغه پروژې عملي کړي. خو په اوسنیو شرایطو کې واقعا چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د پروژو په اړه باندې
ننګونی او خطرونه محسوس دي په افغانستان کې، ځکه چې امنیت هغه څخل چې په کار دی اسی نشته دي. کاکړ صاحب، که یو بلې پوښتنې ته راشو، مثلا په نړۍ کې دا د نړیوال کیدو یا ګلوبلایزیشن یوه نظریه په عامېدو ده په وروستیو څو لسیزو کې، دلته په اروپا کې که تاسو وګورئ اروپایي ټولنې هیوادونه سره یو وخت کې مثلا که ته دیرش کاله څلوېښت کاله شپېته کاله مخکې تاریخ وګورئ، کېدای شي دومره سره نږدې نه و، حتی خپلو کې جنګونه و، په ځینو مواردو کې یو بل سره دښمنۍ وي، خو اوس یې ترمنځ سرحدونه په اسانۍ نه معلومیږي، اقتصادونه یې سره تړلي، ګټې یې سره تړلي دي، حتی له روسیې سره د لویو پایپ لاینونو خبرې دي. دا اوس د نارت سټریم دوه یو شی چې له روسیې نه یو پایپ لاین راځي جرمنی ته، یعنی په دوغومره لویو لویو پروژو باندې یو بل سره تړل کیږي او هغه سیاسي اختلافونه شاته کوي. غالبا علت به دای چې دلته د عام ول سهولت خلکو ته مهم دی. خلکو ته په ژمي کې د سون لپاره ګاز پکار دی، برېښنا ورته پکار ده، او حکومتونه یې د یو بل سره جوړ راځي تر څو د خپلو خلکو اړتیاوې پوره کړي. د موږ په منطقه کې مثلا د منځنۍ اسیا هیوادونه دي، په انرژۍ باندې سرشار هیوادونه دي، تر څنګ مو ایران دی، پاکستان دی، هند دی، افغانستان دی. که دغسې یو اتصال وي، د خلکو څومره اړتیا ده په منطقه کې، او د تاسو فکر باندې مخه به یې څه شي ډب کړي؟
زما خیال تاسو دا بحث په پاکستان کې، په افغانستان کې، یا په هند کې، ایران خو خیر زه نه یم خبر، دا بحثونه ډېر کېږي چې ولې نه دا سیمه یا دغه منطقه چې دغه موږ په یو اقتصادي زون باندې بدل کړو او اقتصاد ته زیات پام وکړو. زموږ تګلارې په کار دی چې د اقتصاد سنټریک وي، دغه د شاوخوا را څرخي. لکه څنګه تاسو ویلي چې د پاکستان خپل یو سیاسي تاریخ دی، دغه د دولت د جوړښت چې کومه بڼه ده هغه کې چې کوم تاسو ته اولس وایسته یا اولس واقعي څه ته واسته یا د اولس په هغه کې خپل هغه انداره کې خپل مخ ویني، نو هغه ډېر تت دی. پر پاکستان باندې یو نظامی چاپ ډېر زیات دی. نو د پاکستان چې کومې تګلارې دي، که هغه د هند په اړه دي، که هغه د افغانستان په اړه دي، آن د ایران په اړه کله کله، او د امریکا په اړه، اکثره په پوځي یا نظامی برخو کې یو سره بنده راغلې ده. نو یا په پاکستان داخل کې چې کوم اقتصاد وده کوي، ولسی اقتصاد چې دی هغه هغسې وده نه کوي لکه څنګه چې نظامی اقتصاد دی، یو پره د فوج تر انتظام لاندې دی. نو په داسې ځای کې بیا اولس مطرح کېدل یا د اولس ګټې مطرح کېدل، لکه اوس موږ خبره کوو چې پاکستان انرژي ته ډېر ضرورت لري، دا ټاپي پروژه ده. پاکستان چې دی هغه اوس هم دا اوس چې ژمی شروع شي، نو حکومت اعلان وکړي ستاسو ته به دروازې درې واره ګاز راځي، او بیا به نه، یعنی د ګاز لوډ شیډنګ یعنی بند او خلاصېدل، چې ګرمۍ سي یا اوړی سي، نو په هغه کې بیا د برق نهوي، که څه هم اوس دا شمسیانې راغلي دي، پر حکومت یې فشار کم شوی دی، خلک پل لګي، خو بیا هم خو لوی لوی انډسټریانو ته دې اړتیا وي، نو انرژي ته ډېر زیات ضرورت لري. داسې نور اقتصادي پرمختګونو ته اړتیا لري. یا پاکستان کې اوس دغه انفلاسیون ډېر زیات شوی دی، ګراني ډېره زیاته ده، بیخي داسې کچې ته رسېدلې ده چې خلک ډېر تنګ دي. نو په داسې حالاتو کې خو یو هغه آیډیل حالت دی چې څوک وایي چې یاره یو د اروپایي ټولنې په شان یو زون رامنځته شي، خو د دغو هیوادونو لکه ایران چې دی که نه که څم زه ډېر پوهېږم نه، خو یو تیوکریټک سټیټ دی، هغه دپاره خپل دغه ډېره مهمه ده. دا چې پاکستان دپاره چې کوم نظامی اړخ دی هغه ډېر مهم دی. افغانستان خو بهر هلته تاسو خپله شاید یاست چې له کال 1999 زخه راواخلې، اتاویم له دې زخه بیا چې حکومتونه بدلېږي په مختلفو بڼو باندې، او خو بېخي آرامۍ ته نه دی پرېښ. نو دغسې یو حالت رامنځته کېدل ډېر زر ممکنه ده، او دا ټول حاکمه دي، یعنی افغانستان کې طالبان حاکمه سو، چې هغه وچ کلک د
کلن زواب را که دیمونگ دا وقتم پرا ختمی دو دی وز چه طالبان پا افغانستان کی واکمن دی ظاهران پاکستان تا یو نجدی چوک گرنل کی گی پا رسانیو کی پاکستانی پچر گندم لاتر کرده دی حمایتی کرده دی فکر نکوی چه دا دی پاکستان دقا نظامی و ملکی چارواکو تا یو خب فرصت دی چه پا افغانستان کی لدغ نظام نا پا استفاده بندی لمنزانی اسیا سرا خپل روابط خکی نجدی کی او دی خپل خلکو زینستون زیواری کی
نا دا مطلب دا خو یو 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 لکتا سو اس دا اس کولای سی یا اور تارتیا دا کنه یو دا ارتیا خبره دا او یو ولته څوک دغه تګلاری جوړی دا غو د پاره ماته مطلب زما شخصي نظر دا دی چې شای ځکه چې مشکم نشو نشانو ته ګورو هغه نشکاري ځکه پر هغه باندې سیاست ډیر غالب دی او هغه کې بهرل خبره وژده ده چې په هغه کې ډیورنډ کرښه یو ستونزه ده په هغه کې دی غاړې ته پښتانه چې دی هغه اوسي نو دا غو چې کوم دغه د ملي پاڅون په شکل کې یا کله سیاسي یا ملت پاله بڼه ده دغه د پاره دا مشکل دوی په حساب دی چې کوم ویری دی په افغانستان کې خپل په افغانستان کې وداسي په پاکستان کې چې کوم بهرنی تګلارې د کوم کارپوهانی دی په افغانستان کې داسي وډل نه غواړي چې هغه افغان نېشنلستان وي افغان ملت پالي بلکې هغه چې افغان اسلامستان وي اسلامي نو پر دې باندې سیاست ډیر غالب دی نو چې
په خلکو د عامو خلکو ګټي سیاسي ګټي دومره
غالب دی شاته دي
چې دا ورسته دي ډیر زیاته مننه کوو کاکړ صاحب له تاسو نه چې راغلی او په دې ناسته کې را سره کېناستې او د زړه خواله مو وکړ مومن احمدي له تاسو نه د ازادي راډیو د تاجکستان له څنګه نه چې راغلی دوستانو دا بحث مو هم دومره وو په بل اونۍ کې به د ازادي راډیو د بیلابیلو څانګو له نورو همکارانو سره د تاسو په خدمت کې یو او په ورته سیمه ییزو مسلو باندې هغه مسلې چې د سیمې د هیوادونو په بیلابیلو ګټو د یو بل سره پراشه درشه او ورکړه اغېز کوي له خپلو هغه همکارانو سره چې د ازادي راډیو په بیلابیلو څانګو کې کار کوي بحثونو ته ادامه ورکوو تر بیا ښې چارې ښه وخت ازادي راډیو